دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د تیرو څو میاشتو په موده کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ د ماخوستن له 10 بجو نه د سهار تر 4 بجو پورې د هیواد په 1 ولایتونو کې پر ګرځېدو باندې د بندیز د لګولو اعلان وکړ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا ضیا په یوه ثبت شوې بیانیه کې چې په کابل کې خبري اعلان ته استولې ده ویلي دي دغو بندیزونو هدف دا دی چې د تشدد کچه کمه شي د لوی اختر په شپو ورځو کې د تشدد پیښې یو څه کمې شوې وې خو اوس بیرته په مختلفو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې نښتې دي چارواکو د څلورو ساعتونو په دوران کې د 200 طالب جنگیالو د وژلو خبر ورکړی خو طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې د افغانستان د پارلمان ځینې غړو له متحده ایالاتونه غوښتي دي کله چې د سپتمبر د میاشتې پورې ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي نو دوی دې د پخوا په شان د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو او هوایي قواوو سره د وسلو د نگهداشت او ساتلو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سینډیسین په خپل ریپورت کې وایي چې سپینې ماڼۍ هم اعلان کړی چې د عسکرو له راوتو وروسته به طالبانو په مرکزونو باندې د ډرون الوتکو په وسیله له حملو نه سوا په نورو برخو کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو سره د متحده ایالاتو مرستې دوام وکړي په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ لی سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې اعلان وکړ چې پاکستان د نوموړي په وینا له چین نه دا توقع لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي د قریشي په باور پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې د سولې پر ارتباط هم نظر دي او عین شان اهداف تعقیبوي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د عمران خان په مشرۍ د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند یا پی ٹی آئی په لندن کې د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب او د پاکستان د جلاوطن صدر اعظم نواز شریف ترمنځ پر ملاقات باندې انتقاد کړی دی دا واشنگتن دی د رویټرز خبری اژانس د رپورټ لمخې د بایدن ادارې د جمعې په ورځ له هغو افغانانو سره د بشری مرستو په خاطر د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د مرستو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د موجوده خراب امنیتي وضعیت لامل بې ځای شوې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر میرمن میشل باشالیت د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په جنوبی لویدیځ ولایت خوزستان کې چې د وګړو اکثریت سنی عربان دي د احتجاجونو په دوران کې پر مظاهره چانو باندې د ظلم او تیری غندنه کړې خلق د جولای لپین لسمینا د اوبو د سخت قلت او کمبود په وجه باندې سړکونو ته راوتی دي ملګر ملتونه وایي چې د خلکو غوښتل په سولیزه توګه د اوبو کمبود ته د چارواکو پام راواړی خو امنیتي ځواکونه د ځپلو لپاره له تشدد نه کار واخست او ډزې پرې وکړې له ژینیو نه خبریاله لیسا شلاین په خپل رالیکلي رپورت کې وایي په یو د ښارګوټ کې مظاهرې وشوې میرمن بشالیت پر ایرانی چارواکو باندې غږ وکړ چې دغه زړې ستونزې د حل کولو په خاطر دی عجل اقدام وکړي او پر ځای د دې چې د مظاهره چانو د ځپل لپاره له طاقت او زور نه کار واخلي باید چې دغه ستونزې د حل چاره ولټي په عین وخت کې د فرانسې خبری اژانس ای اف پی رپورت ورکړی دی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی خوزستان په ولایت کې د اوبو د کمبود په خلاف راپورته شوی خلک د دښمن ښکار وبلل او غوښتنه وکړه چې دا خلک باید د نوموړي په وینا دښمن ته بانا په لاس ورنکي د اژانس د رپورټ له مخې تر اوسه پورې 4 د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله وژل شوي دي خو د ایران دولتي مطبوعات ویلي دي چې ځینې اپرچونستانو او فساد کوونکو په مظاهره چانو باندې ډزې کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې د دغه وژنو په اړه د شفافو او مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده متحده ایالاتو د سومالیا د الشباب د وسلوالو په خلاف د هوایي حملو لمنه پراخه کړې ده د امریکا غا خبريالان کارلا باب جیف سلیډن او هارون معروف په خپل ګډ ریپورت کې وایي چې د امریکا هوایي پوز د الشباب د وسلوال په ضد د وزري بمباري وکړه. امریکایي چارواکو د الشباب وسلوال د افریقا په نیمه وچه کې د القاعده له وسلوالو سره په ملګرتوب باندې تورن کړی دی. د امریکایانو د نظر د معلومولو د وی تازه سروې پر اساس 500% امریکایان چې تر اوسه د کووډ 19 واکسین نه دی لګولي وایي چې اوس هم په قطعي توګه د واکسینو د لګولو نیت نه لري. د ځینو په باور یې دغه واکسین ګټه نه رسوي. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ساري ناروغیو د مرکز یا سی ډی سی د ریپورت له مخې تر اوسه پورې د امریکا د ټول نفوس 40% خلکو د کووډ 19 واکسین لګولي دي. لبل خوا د بایدن ادارې د فایزر او بایونټیک د دوا سازیل شرکتونو د کووډ 19 د 200 میلیونه دوزو اضافي واکسینو د رانیولو اعلان کړی دی. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي وایندې میرمن جین ساکی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل په احتمالي توګه به د دغو واکسینونو د بوستر په توګه استفاده وشي او که روغتیایي چارواکي منظوري ورکړي سږ کال په مني کې او یا د بل کال په پسرلي کې به د 12 کالو د عمر نه کم ماشومانو ته هم ولګول شي. د جاپان د جمناستیک د لوبې نامتو لوبغاړی کوهی اوچیمورا چې غوښتلې په ویاړ او افتخار د جمناستیک وروستۍ لوبه وکړي د شنبه په ورځ په توکیو کې د اولمپیک د لوبو جمناستیک په سیالۍ وکړي خپل مقصد ته رسیدو نه مخکې راولوېده. 2 کلن اوچیمورا له تیرو څو کلونو راهیسې د جمناستیک د لوبې د یو اتل او قهرمان په صفت پیژندل شوی و. د شنبه په ورځ د توکیو د اولمپیک په لوبو کې د سایکل ځغلولو په سیالۍ کې ایکواډوري سایکل سوار ریچارد کاراپاز چې د لوکوموټیو په مستعار نوم باندې هم شهرت لري د سرو زرو مډال وګټه. او د جوکوډا د لوبو نړیوال فدراسیون په موقتي توګه الجزایری لوبغاړی فدحی نورین او د هغه کوچ عمار بن خلیف له اسرایلی لوبغاړي توهار بوټن سره له سیالۍ کول نه د انکار په وجه باندې لوبنا اوویستل. فتحی نورین د الجزائر دولتی تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هغه د فلسطینیانو د دایې په ملاتړ له اسرایلی لوبغاړي سره له لوبې کول نه انکار کړی دی. نوموړي ویل چې موږ د توکیو د اولمپیک لوبو ته د رسېدو لپاره خورا زیاته خواري کړې وه خو د اولمپیک د مډال له ګټلو نه د فلسطین دایې غټه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د لوړو زده کړو وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونیو په تدریجي ډول په افغانستان کې په هنتونونه او د لوړو زده کړو موسې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د عامې روغتیا وزارت په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د 203 مثبت پیښو او پر کورونا ناروغي د 200 ناروغانو د مړینې خبر ورکړی دی. په دې اړه کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې وایي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایان حمید ابيدي وی چې د لوړو زده کړو پوهنی او د عامې روغتیا وزارت د یوې ګډې کمیټې د پریکړې له مخې د زمري په 14 به په افغانستان کې په تدریجي ډول پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسې پرانیستل شي.
درسای حضوري در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان به
د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو ادارو کې په حضوري ډول زده کړې په تدریجي ډول پیلېږي. په لومړي پړاو کې هغه ولایتونه چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیرنې له 15% څخه ښکته دي پکې تر راتلونکو دوه اونیو زده کړې پیلېږي، خو په لومړي سر کې ټولو محصلینو ته واکسین تطبیق کیږي او بیا تر راتلونکو دوه اونیو زده کړې پیلېږي. هغه ولایتونه چې پکې د پیښو کچه د 15% څخه کمه ده په دې بهیر کې شامل دي.
شامل از پروسه میشوند.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح هم وایي چې دا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو ورځو کې په زیات شمېر محصلینو او استادانو ته د کرونا واکسین تطبیق کړي.
کابل کې موږ په ضربتي توګه معلمین او محصلین او د پانتون اساتید موږ د اسرا د جانسن اند جانسن واکسین استفاده سره واکسینو چې په دې برخه کې د معرف وزارت هم او د تحصیلات عالی وزارت هم مشتره مرسته درلود.
د پوهنې وزارت د پنځمه په ورځ پریکړه وکړه چې افغانستان کې ښوونځي د زمري د میاشتې په شپږمه په تدریجي ډول پرانیزي. د افغانستان حکومت د عامه روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس د کرونا وایرس د دریمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د غبرګولي په لسمه ورځ لومړی د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره د ښوونیزو مرکزونو حضوري فعالیتونه وځنډول او بیا له دوه اونیو وروسته یې د کارنتین موده ټولو څلور دېرش ولایتونو ته وغځوله چې لا هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان کې د کرونا وایرس دریمه څپه د خپرېدو په حال کې ده، خو د پخوا پرتله په یو شمېر ولایتونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو زور کم شوی دی. د عامه روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په شپاړس ولایتونو کې د کرونا وایرس ټولې 203 مثبتې پیښې ثبت کړي، چې دا شمېر پیښې د اختر وړاندې پیښو پرتله تر ټولو کمې پیښې دي. خو د عامه روغتیا وزارت وایي د رخصتیو په ورځو شپو کې ډېری کورنۍ خپل ناروغان د ټیسټ لپاره لابراتوارونو ته نه وروړي، چې کېدای شي په کم شمېر د ثبت شوو پیښو یو علت هم دا وي. په افغانستان کې د تازه پیښو ثبت وروسته د کرونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 103,898 تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي. د عامه روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 20 تنه ناروغان مړه شوي، چې ورسره پر دغې ناروغۍ د ټولو مړه شوو شمېر 6,315 ته رسېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 4,015 تنه د کرونا له ناروغۍ کړېږي، چې په کورونو او روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، د کندوز یو شمیر ځوانان چې جګړو په عذاب کړي دي، زده کړې په نیمه کې پرېږدي. دوی د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستان څخه په قاچاق لارو نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه راپورټ راستولی.
د کندوز د ښار ولسوالۍ یو شمېر ځوانان په دې خاطر خپلې لوړې زده کړې پرېږدي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. دغه ځوانان د کار په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو ځي. دوی وایي چې که افغانانو خپل منځي جنګونه نه کولی او دوی ته په کلي کور کې د کار او مزدورۍ د پیدا کېدو چانس وای، نو هیڅکله به له وطنه بهر نورو ملکونو ته د کار په لټه کې نه وای تللي. دوی وایي چې ځینې ځوانان د بیکارۍ له وجې د دولت د مخالفو ډلو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راځي او له هغوی سره یو ځای کیږي. دغه ځوانان زیاتوي چې ځوانان باید د جګړو پر ځای له سالمې لارې د وطن جوړولو ته مخه کړي. د کندوز دوه تنه ځوانان د بیروزګارۍ او ناامنۍ په اړه داسې وایي.
اجاز الحق ما د کندوز ولایت اوسیدونکي په کندوز خوار کې یاره د ځوانانو وضعیت په سړي جده په صفر کې روانه ده. ما پانتون نیمه تر سوال یا څلورم سمستر کې ما اوس غواړم چې لاړ شم ترکیه ته او نن لاړم ډېر ته بیک میک مې اغسته او د یو شملګرو سره پاډه کې دومره را شو، یعنی چې موټر پیدا کېدی نه سر اته بجو پورې موټر خلاص شوی. دونه خلک د کندوز نه په تیښته دي. په ټول افغانستان کې ورور اقتصادي وضعیت خراب دی. په ټول افغانستان کې جنگونه نه یوازې په کندوز کې، یوازې په کندوز کې جنگ ونه موږ کابل ته تللی وی، بل ځای ته بل ولایت ته به تللی. خو ټول افغانستان کې دا حالات دي. بیا شخصا په کندوز کې بیخي ډېر وضعیت خراب دی. په دواړو خاورو کې وروره ځوانان وژل کېږي.
یوسف زمان د کندوز ولایت اوسیدونکی دی. کندوز ځوانانو وضعیت ډېر په بد حالت کې دی او د اختر په شپو کې هم جنگونه او اقتصادي وضعیت هم خراب دی. د کندوز ځوانان ټولو ترکیه او ایران او د نور ملکونو ته مخه کړې ده. هیله دا ده چې نور بس کوي، اور بند وکړي، سولې ته ټول افغانان تږي دي. ځوانان ټول بې تحصیله پاتې شو، بې تعلیمه پاتې شو، ښځې کونډې شولې. جنگونه د پای ته ورسوي. د ټولو ځوانانو هیله دا ده، ارمان یې دا ده چې نور جنگونه ختم شي او سوله راشي.
د اختر لورځو را وروسته د کندوز خار په کابل اډه کې موټرې کمی شوې دي. دوی وایي چې له کندوز یو شمېر خلک نور ولایتونو ته په وتلو دي. د بلخ ولسوالۍ د وزیر محمد ګل مومند د کلی اوسیدونکي فیض ګل چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ دی، د ورځنۍ مزدورۍ لپاره ایران ته تللی. هغه په ایران کې د افغان ځوانانو د کار په اړه داسې وایي.
خراب شرایطو کې ما د لیسانس دورې زده کړې البته د ژورنالیزم په څانګه کې بشپړې کړې، نو اقتصادي ستونزو مونږ دې ته اړ باسلو چې هیواد پرېږدو. خپل دغه تر اغله امکار کوم تر شپږ میاشتو یو نیم سل تومانو باندې ما کار کوو چې تالو نیم سو افغانۍ کې دی په دې کې سل یو نیم سل افغانۍ خوراکي مصارف راتله درې سو درې نیم سو پات کې دی هغه هماره ورځ کار نشته میاشتو شل ورځې دوه ویشت ورځې کار اته ورځې اتمن موږ بیکاره یاستو.
فیض ګل ایران ته په قاچاقي لارو د تګ د ستونزو یادونه کوي او وایي چې د لسو ورځو له پیاده مزل کولو وروسته د کار کولو ځای ته رسیدلی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. ټاکل شوی ده د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري، خو تر دې مخکې په واشنگتن کې د یو جګپوړي عراقي هیئت غړي وایي دوی هیله مند دي د بایدن له حکومت سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې یې په عراق کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته ورسوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
روانه اونۍ د عراق په پلازمېنه بغداد کې یو ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه یې څلور دېرش کسان ووژل. اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې دا برید دوی ترسره کړي. عراقي ځواکونه چې د امریکا لخوا روزل شوي او سمبال دي د تاوتریخوالي دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي په یو خبري کانفرانس کې د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې وویل چې تمه کیږي د متحده ایالاتو ملاتړ دوام ومومي او د دوشنبه په ورځ د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی او د ولسمشر بایدن په ملاقات کې به پر دې مهمه موضوع تمرکز ډیر وي.
their forces, its forces, logistics, intelligence sharing, and other areas of security cooperation.
The U.S. withdrew troops at the
د دې حکومت زوج او ائتلافي ځواکونو څخه د دوامدار ملاتړ غوښتنه کوي ترڅو د لوجستیکو استخباراتي معلوماتو شریکولو او د امنیت په نورو برخو کې د دوی ځواکونه وروزو او پیاوړي کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2011 کال کې د عراق په جګړې رسیدو سره خپل ځواکونه له عراق څخه وویستل، مګر په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو وروسته امریکایي ځواکونه بیرته عراق ته ستانه شول. د اپریل په میاشت کې متحده ایالاتو او عراق موافقه وکړه چې د روزنې او مشورې ورکولو لپاره د متحده ایالاتو سرتیری بیرته عراق کې ځای پر ځای شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې د هوکړې په اساس تمه کیږي چې د امریکا جګړه ییز ماموریت د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي.
مګر څنګه به دوی پاتې نشي او دا چې دوی به کله وزي دا د دواړو لورو لخوا د شوي هوکړې په مهالویش پورې اړه لري، همداشان تخنیکی او د ځواکونو د امنیت اړوند نورې ستونزې.
په داسې حال کې چې بغداد وړي دا وخی خپل امنیت ساتلو ته علاقه مند دی، د ایران په ملاتړ ملیشه ډلې پر امریکایي او عراقي ځواکونه باندې د درون او راکټونو بریدونه کوي. د عراق حکومت هم د ایران په لوا سیاستوالو تر فشار لاندې دی چې امریکایي ځواکونه باید د عراق څخه ووزي، مګر بغداد د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پوځي ملاتړ ته ارتیا لري. د استراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز څخه ناتاشا هال وی
to more public statements saying that Iraq is ready and requiring
نو دا نورو عامه څرګندونو ته اشاره کوي چې عراق چمتو دی او غواړي چې امریکایي پوځیان ووځي یا لږ تر لږه جنگي ځواکونه دي ووځي. په امریکا کې هم ورته نظریه شته. په حقیقت کې د بایدن په حکومت کې یو هدف ته چې له منځني ختیځ څخه دوی ووزي او دا د لومړیتوبونو په لیست کې راولي.
په عراق کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري میشتي او د هغوی په رول کې بدلون په دې معنا به نه وي چې د پوځیانو پر شمیر کې کموالی راشي، خو د دوی د جنگي ماموریت پای ته رسیدو رسمي اعلامیه د عراق پارلماني ټاکنو څخه د مخه چې د اکتوبر په میاشت کې دی د الکاظمی لپاره د سیاسي بریا په توګه کتل کېدی شي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم زانو ساتو او هم نور. او وقت با وقت لسونو بو مینزی. در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت اونیسو. لکور به ضرورت به هر ونوزو. او دو تو پر وقت ماسک بند خلا او پزا پده. دیکه در هر چه صحت خوندی کی گی. زانو شباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا یو شمیر ښځینه او نارینه لوستي کسان وایي چې په ولایت کې هیڅ عامه کتابتون نسته او له همدې امله لازمو کتابونو ته لاسرسی نه لري. دوی د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه غواړي چې په ګردیز کې یو مجهز کتابتون ورته جوړ کړي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ راستولی.
د پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکي مدني فعاله نورانی همت چې کله نکله ځینې کتابونه لولي وایي زیاتره وخت هغو کتابونو ته لاسرسی نه لري چې دای غواړي. هغه وایي په ګردیز کې د مجهز عامه کتابتون په نه موجودیت سره نه یوازې د دې په څیر لوستې کسان د خپلې خوښې د کتابونو له لوستلو بې برخې شوي، بلکې د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنتون محصلین یې هم لستوندو سره مخ کړي.
په پکتیا ولایت کې د کتابخانې نشتون ده، ځکه چې متعلمین له دې سره ډېر زیات ستونزه لري. له اطلاعات فرهنګ څخه همدا غوښتنه ده چې یو کتابتون جوړ کړي، هم د نارینه لپاره هم د زنانو لپاره، دوی خپله ګټه پرې کوي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې د ښوونځیو زده کوونکو لپاره کوچني کتابتونونه جوړ کړي، خو لوستي کسان وایي چې په ګردیز کې یو مجهز کتابتون ته جدي اړتیا لیدل کېږي. لیکوال او شاعر احسان الله کمال آشنا رادیو ته وویل دی و بډای عامه کتابتون په موجودیت سره سربیره پر دې چې د مختلفو رشتو کتابونو ته لاسرسی موندل کېږي، د کتاب لوستنې کلتور هم ورسره پیاوړتیا مومي.
د مطالعې فرهنګ پکتیا کې ډېر ضعیف دی، یوازې په شمېر څو کسان راځي او کتاب اخلي، کتاب لولي. او د اطلاعات فرهنګ ریاست څه موده وړاندې کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی و. ډېر کتابونه دوی راټول کړل خو تر اوسه څرک نه لګیږي چې هغه کتابونه څه شوه. او دوی د عامه کتابتون لپاره راټول کړي و خو تر اوسه د عامه کتابتون په پکتیا کې هیڅ څرک نه لیدل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکو دوست محمد دوست په ګردیز ښار کې کتاب پلورنځی لري وایي کاروبار یې ښه دی، خو زیاتوي یو شمېر خلک په پیسو د کتابونو رانیولو واس نه لري.
زیاتره چاپ لرو او ډېر وګورئ کتابونه زیات وزي موږ سره، چې ډېر خلک خوښوي او په زمي کې بیا ناول ډېر خلک خوښوي. همدا کتابونه چې ډېر محصلین یا شاګردان راځي د کتابونو خوښوي، نو زمونږ چاپ چې دی دوه کتابونه لرو په روانه کې، یو غوره وای ناول د بریا منغلر دی، نو دا موږ سره زیات وزي. نه دومره زر نه کېږي، اکثر د افغان مولس ډېر غریب مولس دی چې کتاب ته وس نه لري، کتاب والی نو دولتي هغه نشته هم کتابتونه، نو زیاتره دي شخصي کې اخلي.
د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس صلاح الدین سلیس بیا وایي په پلان کې لري چې په ګردیز کې د کتابتون لپاره ودانۍ جوړه او پر کتابونو بډای عامه کتابتون پرانیزي.
موږ څلور عامه کتابتون لرو د ګردیز په شمول، درې په ولسوالۍ کې فعال دي. پلان مو داده چې لومړی دغه کتابتون چې د ښه مجهز کو تجهیز کو او همدغه لړۍ وغځوو نورو ګنمشت ولسوالۍ ته.
په ورته وخت کې یو شمېر لوستي کسان بیا د خصوصي سکتور له پانګوالو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتون په جوړولو کې له دولت سره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې آزادي درلوده، اوس داسې فکر کوي که د طالبانو واکمني سي نو له دوی څخه به د آزادۍ حق واخیستل سي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په شمالي ولایتونو کې د روانو حالاتو په اړه ځوانان اندېښمن دي. دوی وایي چې که جمهوریت نظام ختميږي او پر ځای کوم بل نظام حاکمیږي، نو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې او هغه ازادي چې دوی حس کړي له منځه ځي. دوی وایي چې په جمهوریت کې د یو هیواد خلک د خپل کلتور او مذهب په چوکاټ کې ازادي لري او پر خلکو لازم بولي چې له وسنی نظام څخه ملاتړ وکړي.
نظام جمهوریت ما پرزندارم کې با وجود کمی خاصی هایی که وجود داره الحمدلله ما صاحب یک نظام هستیم.
اوس یو جمهوری نظام لرو، د دې سربیره چې کمی او کمبود لري، خو د یو نظام او سیستم خوندان یو او د مخالفینو لخوا را ولاړ شوی ستونزې به ختم شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د تحقیقات او فدرالي ادارې یا اف بی آی د رئیس مرستیال ویلیام سونی د نیویارک جنوبي ولسوالۍ د امریکا د مدافع وکیل له دفتر نه د تازه وخت په وینا کې ویل داخلي توطیه نه ده. منګ دا کو یو ویډل چې د ایران حکومت ملاتړ کوي د دې د څه جوړ کړي و چې په امریکا کې د رائے او خبریاله اختطاف کې او په زور ایران ته ستنه کړي. په خپل دې د اختطاف کوونکي هدف په کوټه کې په داسې حال کې چې ایران ول اصل امریکایي خبریاله معصی علي زاده چې اوس په نیویارک کې وسیږي، د دې خبریاله په هیڅ په ایران کې په کلونو کار کړی ده او راپورټ ورکول رژیم خوابه ده. له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 2009 کال کې له هیواد نه وتښتیده، علي زاده په ایران کې د اجباري حجاب په خلاف له خپل ټولنیزې رسنۍ د مبارزې له کبله مشهوره شوه. د امریکا غږ د یو مشهور پروګرام لپاره د یوې کوربه په حیث هم کار کړی دی. د سپین ماڼۍ د مطبوعاتو سیکرټر جین ساکی د ایران خطرناک او د سپکتیا وړ توطیه چې راپورټ یې ورکړ شوی ده وغندله او د ایران اقدامات یاد کړل چې کوشش کوي د هغه چا اوازونه غلي کړي چې د ایران په داخل او خارج دواړو کې په سوله ییزه توګه کار کوي. ایران د 2020 کال د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ په فهرست کې چې د بی سرحده خبر اعلان او لخوا طالب شوه ده د یو سلو اته هوادونو نه په یو سلو څلور اویمه درجه کې ده. تر رسنۍ وو د ازادۍ سازمان د تحقیقاتو د کولو د بند کولو او د ادامولو لپاره په شمول د رژیم بی رحم کوښونه یاد کړی دي چې غواړي خبر اعلان کنټرول کړي. مګر ایران یوازنه هیواد نه دی چې د خبر اعلان او ژوند د خطر او ناوړو پیښو سره مخامخ کوي، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو ډیر تازه راپورټ د رسنیو د کارکونکو د لسګونو پیښو یادونه کوي چې خبر اعلان د خپل کار له کبله زورول شوی، حمله ورباندې شوی او وژل شوی دی. د خبر اعلانو د ژغورل کمیټې راپورټ ورکړی دی چې د هغو خبر اعلانو شمیر د خپلو راپورټونو د ورکولو له کبله په غچا اخیستنه کې څه باندې دوه برابره شوی دی. په مکسیکو او افغانستان کې تر ټولو زیات شمیر خبر اعلان وژل شوی دی او د سی پی جی په قول د هغو خبر اعلانو د بند کولو شمیر چې د راپورټ ورکولو له کبله په 2020 کال کې له هغه وخت نه را په دیخوا چې دغه سازمان د پیښو په څرک لګولو پیل کړی دی تر ټولو له لوړې درجې ته رسېدلی. تیر کال د ولسي چین په جمهوریت ترکیه او مصر کې اکثره خبر اعلان بندیان شوي دي. وروسته له هغه چې ماسی علي زاده د دې په خلاف د اختطاف د توطیه په باره کې واوریدل، د ژمنه وکړه چې په خپل کار زور اچوي. دی وویل ټول دغه ټاپونه مې لا نوره قوي کوي. په درسته نړۍ کې د ډیرو خبر اعلانو دغه روحیه ده چې بیل خطر نه رښتیا خبرې کوي، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اول د مستقل رسنۍ ولخوا د رښتینو او صحیح معلوماتو برابرول د سوکال او خوندي دیموکراتیکو ټولنو اساس ده. موږ په ټولو حکومتونو غوښتو چې د رسنۍ وو د ژغورنې ډاډ ورکړي او د خبر اعلانو قابلیت وژغوري چې د تاوتریخوالي له ویرې غواخونو یا لغیر عدالانه توقیب نه په غیر خپل وظیفه سرته ورسوي.
تاسو د امریکا جاخ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.